اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډنډ ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119، یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغانبي سیمې شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دمم چې خدای ته ما دا هیا بیرته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه ووایم، هغه څه زما نه اخیستل شوي دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتنګ کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنه د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختلل هوادونه کې دی دوی په روزنه ډیره پنګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نوري لار اورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون محصله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي. بازار په اسانۍ نشي وتای. محرم ځان سره راوړه، محرم خلق بده کومکی او سرت کی ډاکټر ته نشی تلیا ته بیرون آزاد نشی ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د څه داسې د انجنوري ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی ځکه چې موږ ډارېږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دموم چې خدای ته ما بهایا بېرته کور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کړي تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړي نه و که نه ښځې وي کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي ولې د کلب بند کړو سینګارتونکي په سړیا نه ننوتل د ښځو پارک بیل و د سړیانو بیل و ولې د هغوی بند کړه او که داسې څه دوام وکړه زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول مرض دی چې انسان زر تر زره ختمولی شي
دا یوازې انجونې نه دي چېرې طالبان حکومت یې ژوند ور تریخ کړی دی هلکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کړي یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته یې ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېوله او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوښه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي د ژوند شرایط سختول او بېځایه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي د مدرسې زده کړې کړي اوسي که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي نن دې ږیره خریلې ده نن دې ږیره لنډه کړې ده نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولی په آزاده توګه ګرځېدلی نشي هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي له ځوانانو جوړېږي نو که چېرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ اوسي او پداسې کړنو باندې دي تر کېږي چې هواد پریږدي. هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړکېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي؟ او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیم نه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې دوه شی تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد اوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پوهنتون چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راتې نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو بارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو بارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي یا څوک سفړه وهل په څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنی دومره مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراد کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه همداسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه، هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورې مړه چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د مون کوم فرهنګي لباس شده، یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي، یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او رنګ پټ شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اورا یعنې پټ نه شي. همداسې هلکانو ته نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي، اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي، که دا قانون تطبیقېږي. مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، نو دا قوانین د داسې تدبیر شي چې چاته پکې بې احترامي ونهشي. کله چې چاته بې احترامي ونهشي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي، د ښار مینځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې، کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د اضطراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنې کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت ده چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شي، اجتماع ناروغه شي، نو باعث دی چې انسانان ټول ناروغه اوسېږي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر و اکراه و د خشونت څخه کار اخیستل کیږي، باعث دې کیږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي، باعث دې کیږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي، باعث دې کیږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دې کیږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دې کوي شي، مختلف کارونه دې کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي. ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کیږي، د نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي، د باعث کیږي چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیاسي وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له روزۍ موږ ته خلاص شي. تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته. یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرکه ایجاب ځای مراد کړي یا الک ګیره ني، هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کړي، د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرضیه کې چې است الله مومال او ملګری.
دانه دانه چل گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا راتے کری دانه دانه چل گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا مکو نورا یارانا زڑ گیا
Good.